مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوال ته د حل لار وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
لسمنګه بحث ټلیز بحثي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کره کتنه کې مثبتو برخو ته ډېر تم کیږو، ځکه چې ډېر کله د نوو لیکوالو په کیسو باندې کره کتنه یا په شعر باندې کره کتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لار باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لار یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سې راواخیستل شي دا به عالی وي. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هغه حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوې. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کرکتنه، مثلا د لغت لارخه کوم کرکتنه، کوم لغتونه، کوم ډول لغتونه پکې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر اسانه دي، عام دي. په دې اړه خونه داس بحث کولای شو چې کرکتنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسې د انګیزی، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کره کتنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظرکشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کوي چې دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات، د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي، تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسی.
هغه شفای غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي، لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي، هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د غړي فتانه ژوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسیدي، هم د غونډې ګډونوالو ته
لومړی مشترک سو شعر او ادبي لیکنو رښتونه یاده په غیره په ګوته کوي. دوم دغه توګه د نامعلوم معرفونه راته روشانه کوي. دا توګه ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري، دغه پیغام راته روشانه کوي. دم دغه توګه د شوالې او بدواله را پیژنې شو برچکې را پیژنې روشانه کوي. ګټ هم څو اړخیزه د لیکوال تم لوستونکي ته هم لیکوال ته ګټه ده، د سیاغه ته د خپل اثر شو برچکې روشانه کړي، سپراتلونکي په شو ټکو کار وکړي او له بدو ځانو ژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته سوې سټیکر کتن د نقد لویر په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه ده چې هغه د شو بد اثر په تفکیق پوهوي، په لنډ ډول د یو اثر پر ټولو محتوا یې پوهولی شي. د کرکتن کې له خوا زر د اثر هدف او غایه ته متوجه کېدل شي.
کرکتن کې د نقدي اصول له مخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپل خبري په بيستاینې پای ته ورسو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي، او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو جواب پننه پیل شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخیره نه دی بدل شوی، بل په جواب کې ووایي چې نه نه، داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نشي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس وایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی، پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یو بیش له مخې درې ډوله کېدای شي. مثبت، مثلا وایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړي او په اخر کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري، آهنګ ښایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم، رغنده انتقاد زما په نظر د کیسې منځ لرسوس راخلی دی. پایلې شتل وسل لري، یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره هم ژغه دی، خو تصویرونه یې تیربیر راغلی دي. تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم، متوازن نقد له لویه سره په زړه پورې کیسه ده. که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نوره به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیو مجله کې واوري.
پاپلې راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. د کابل پانتون د شبو او د بیاټو د پنځي استاد شغلی اسمن په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسې راخستې دي. له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکل دی.
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی. هغه څه چې معلوم مور نه د ځان په بابه ورېدی وو چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوو او هغه کومې خبرې چې زما په ذهن کې شتوی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګزش خبرې دي. خو ځینې داسې خبرې وي چې ما ته مور کولې. مثلا دې براته ویل چې تا به پاس چت ته کتل، د اسمان ستورو ته به دې کتل، ګوتې به دې شمارلې. دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلي دي مګر زما په یاد نه دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله یعنی په یاد دی او ما ور سره ژوند کړی. دغه دواړه برخې په دې کې رنګاړل شوی دي.
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوی دي؟
زما له ماشومتوب یا چې ما ورته ویلي دي دویم نومې له ملا بانګ تر چربانګ، هغه وخت چې زما په غوږ کې ملا اذان کړی دی او هغه وخت چې زه ځوان شوی یم، دا چربانګ مې د ځوانۍ په مرحله کې لیکل دی. تر دغه وخته پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم. نو تر شپږم ټولګي پورې مې دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی.
دا بل نوم چې تاسو وسیات کوله ملا بانګ تر چربانګ، دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړې ده او که څنګه؟
دا نوم د همدغه پاپلې راوخله چې دا د ماشومتوب نخې دي. له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی، هم په د کتاب په مخ لیکل شوی، هم په دویم مخ کې لیکل شوی دی. دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې له ملا بانګ تر چربانګ یعنی څه، هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وایي.
ازمون صاحب، تاسو کسام د دې اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مو دا کتاب لیکل دی، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي او تاسو خو خاطرې اسی هم ډیر لیکلې دي. تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به دغه یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات را ته بیانې. نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړی دی. ما خپلی پیلی دي خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي. خاطرې خو د نورو کسانو په باتم دي. مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاسو غلي چې دا تقریبا څلور جلد دي او یو جلد به د خاطروم ده. هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو. هغه ما د پاره یو خاطره وه چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړلې دي. دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده.
په خاطره لیکنه کې کره کتون کې ډېر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي. نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په اړه کې څه راخلی او هغه لیکي، غالبا د صمیمیت په کې زیاتی شي او هغه د خاطرې رنگ خپل وي په یو شکل. ا دې عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپل وي. همداسې ده.
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطرې کې وي. نو مور خو عاطفي لاس ته چې په مشوم باندې راکابل کیږي او هیڅ کله به هیر نشي. د مور خبرې، د مور صمیمیت، د مور لطف، د مور عاطفه دا تر ابد او تر د انسان چې تور ژوند دی نو دا 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 وی نو هغه خپل یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی او دا د مور هغه حالت په سړي باندې ته انزور وی او خوګلنې کې شامل وی.
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی هغه ممکن په ډیره عالی خاطرې بدل شي. دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګ تر چرګ بانګ او د هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه ده، دغه په خپل یو تغییر نه دی، یعنی یو ډول ستاسو د اوټوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي.
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته، ځکه چې ژوند بدلون سره مخ دی. انسان د زوکړې رانی ولی ان تر زړښت پورې او بیا تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي. دا به وایي او دا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري، یو زمانه لري، یو شیبه لري چې دا خوند کیږي. اتوبیوګرافي یوازې یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي. د نور خلکو خبرې دا نه راخلی، د نور خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې دي یا د نور سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه تلويږي. فقط یو نری پوله دواړه لري، یعنی د سینه د چمنګ سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستونز مندي. نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت کې او په دغه شیبه کې، خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي. څو غزو زوکړې په کوم ځای کې د چا زوی د شینه به کېږي راغی کیږي، یعنی یو مقید دغه هم دی او تاریخ هم لري، نیټه هم لري، خو خاطرې دا نه لري. خاطرې یوازې هغه د صمیمیت او وفازا راشه درشه او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوی ده هغه به کې راپرسره کیږي.
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري؟ تاسو د سې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري.
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري. مثلا دا وایل شي چې په دا کال باندې یو کال خوده لشي، خو په دا اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکه، یعنی کار نیټه به ورکه. په خاطره کې ممکن ته ورنه کې، یعنی دا دونه حالت لستون کې ته دا ډیره مهمه نه ده. هلته لستون کې ته ستاره یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډیره مهمه ده چې هغه د پاند او پاند واخلي. دا اتوبیوګرافي د تاریخ لیکل سره بیا ډیره مرسته کوي، یعنی د دې یو حداله چې یو تاریخي شیبه په کې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دی اول ته نو کرن نیټه ته ضرورت دی. دغه کرن نیټه بیا د تاریخ لیکل سره کومک کوي.
تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې دا ځکه اتوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ماته ستوول چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډیره نه ورته کیږي، خو د خاطرو یو رنگ لري. هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې، نو هغه هلته یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي زما په باب باندې ووایه نه ده د بل چا، خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغه سی وی دغه سی وی، یعنی و خبره راته کوي، هغه راته رایادی، هغه صحنې راته یادی، خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره نه شو بللې او دغه یعنی د خاطرو نه مسته نه شو، یعنی یو رنگ نه یو رنگ پکې شته، خو د خاطره لیکنې هغه ټول اصول چې ور باندې سره تطبیقي بیا نه تطبیقيږي. به
اسمن سه د پاپولی را واخله کتاب کې پایلا او پایشته، یعنی مطلب می داده چې لا پایله چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پوری بیا ځي او تبي خبره ده خو همدغه یو کس دی تاسو یستی، لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایله او پایل لري.
همدغه پایل ده چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي او کوم شیبه چې پیتیریږي او تر کوم ځای پورې رسیږي. دا د مولا بانګ او چربانګ خبره چې ما کړل ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل مولا بانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبه یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پایله او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شبهات سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخ کې مو ویل چې یو نری پول لري او سره یو بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډیر دقیقه زمانه یا دغه یو دقیقه شیبه تنه مکلف پی نه چې وایخې، مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستاسو ژوند بیان دی هلته خو ته مجبور یې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم. دا شیان ته پکې ویلی شي
کنه؟
سره مخ شوی
بیا هم د زمان په برخه کې دا پښتنه مخ کې ما وکړه، مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې و، مکان هم معلوم دی، زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
او هغه خوم دا یعنی زما یو پازي بیان دی کنه، البته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوه کنه ده شوه دغه ډیره مهمه ده، یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې غېده پکره په خاطر کې شته. البته یوازې خپل ځان باندې کول نه دی په خاطر کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کریکټرونه هم مهم دي په خاطر کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د بیان ډیر مهم دی.
له شغل اسمن څخه په مننه، په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي لوستو سره د یو کس د ژوند لورو ژورو او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمې شیبې درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوي وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربه ترلاسه کیږي. په اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غښتلی وي. په خاطره لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند له یوې برخې خبرې شو. په خاطره کې د کره کتونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړې وي، له لومړي لیدلوري لیکل شوی وي. په خاطرو کې له تیرې زمانې یو څه راخیستلی شو او د هغو خلکو خبرې هم پکې ځایولی شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پاڼې راړو. داغ په نسترن کې شعري ټولګه ده چې روانه میاشت په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمي شعرونه په شاوخوا 360 مخونو کې خپره شوي دي. د دې شعري ټولګې په اړه مې په خپله داخلي سلیمي نظر پوښتلې.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی سبک شوی. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی، نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده، نو دا یوه فطري رشته ده. یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زمشوي احساس په شان ښکارېده، او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمي په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېرې نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی، زمونږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داغ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمي روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاري ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شیرونه بیا ما ته ډیر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نشي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بې باکي، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم، نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي، دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
لاخلی سلیمی څخه مننه چې د داغ په نسترن شیری مجموعې پاړې خپل نظر د واتس اپ لاري لا زدي راوی مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دی، خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دی، پزړه کې د هر چا میزان تزه مندلې دی. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړی مندلې دی. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مندلې دی. چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مندلې دی. لزړنه دی زما په شان ته هر سړی مجبور، لزړنه دی زما په شان ته هر سړی مجبور، د هر خولي په پفو کې متندې مندلې دی. چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، اجل مونږ خپل ځان ته سر هوګې مندلې دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د دې خبرونه په روسیو کې موسیقي ته مخه کوي. تیر اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه و، په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمنځل شو. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسې کې ولمنځل شو. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 160 هیوادونو کې په څه باندې زرو شارونو کې دا ورځ لمنځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا هیله ده چې یوه ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 21 د موسیقي ورځ په یو ډول ولمنځل شو چې پکې یو شمېر افغان هنرمندانو هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
او د موسیقي دا بندر د مفکورې لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکي د مفکورې مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پښتونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لماشي ستونزو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي تر هغه غریب مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر خکردار ادا کړي چې د خلک پام راواړي. یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. مونږ غواړو چې مونږ به روزو او داسې تر مات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غوښتنی د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندري ووري که سوکاتن کې اتن کې که سوک شاډول کې شاډول وکړي او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
په خبر های کورټ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهر خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډکی شریکې د افغانستان زدهکوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیواله ورځ دې په حکومتي سطح هم ومانځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتوګه باندې کیږي. خو لکه د سی لکه واس د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه، نو لکه د سی ما اوپن د دې دا ما اول ځل دی نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کې پی سیټ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور فلک مردان کې شو یا نور سیمو کې پکا دي چې کیږي.
دا غونډه تنظیم کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی راډوي مچلې د دې اونې خبرونه مهم دومره و. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدیوي
دستور دے نرستر کے تو رواما زرزری چپنا نامے دستور دے نرستر کے تو رواما زرزری چپنا اے علی تو رانگے باز زرزری چپنا اے علی سے میں نہ الیکٹورل ہے، باز زری چپل